द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
قدر من اوریدون کو سحر مونیک مرغه او خر اخلاص دا خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي اند یک شنبه ورځ 2015 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن کې د شنبه شپې اته بجې دي زما ستاسو قربانه منظر شهید او دغه خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو د یمن پوز تر مخه د سعودي عرب پولې ته نږدې شمالي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو تر منځ نښتو کې لږ تر لږه اته شپېته کسان وژلي شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي
پوځي ذرایعو او عیني شاهدینو ویلي دي چې حجا صوبې کې ترسره شوي نښتو کې نږدې څلوېښت یاغیان او لږ تر لږه اته ویشت حکومتي عسکر وژلي شوي دي او د دواړو خواوو ګڼ شمېر تنان ژوبل شوي هم دي
اخوا د شام او عراق سره لګیدلې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د پی کی کی ترهګرو ټول پناه ځایونه به ختموي
سېګیلی دوستار دهرلی کاردشترم هانفندیلر بهفندیلر سایګیدهر مولانا دوستار
د جرمنی بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړې کوم اروپایي هیوادونه چې د ټاکل شوې برخې مطابق د پناهګزینو قبلولو نه انکار کوي د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کوي
د جرمنی خارجه وزیر دا تبصره د سلوواکیا او هنګری په حواله کړې ده چا چې د یورپ لخوا د پناهګزینو دپاره د ټاکل شوې کوټې په ضد د قانوني ګامونو اخیستو دړاکه کړې
سټکی تاسو واوریدل زموږ سره اوسئ او تاسو ته اوس هم وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل د یمن پوځي ځواکونه وایي لږ تر لږه اته شپېته تنه د یمن شمالي سیمې شدید جګړه کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي او دا په داسې حال چې د حکومت ملاتړ ځواکونو او شیعه مذهبه حوثي یاغیانو تر منځ جنګ ځپلي هیواد کې اوربند هم لګېدلی و امنیتي سرچینو تر مخه ویل کیږي د حاجا ایالت کې شاوخوا څلوېښت یاغیان او اته ویشت حکومتي سرتیري وژل شوي او په لسګونو نور دواړو خواوو ته ژوبل دي د دې سره سره چې د ملګرو ملتونو هڅې د سولې راوستلو لپاره د سې شنبې په ورځې جنیوا ښار کې پیل شوي وو د سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا اویا تنه وژل شوي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د پی کی کی ترهګرو ټولې ځالې به ختموي او بلې خوا د ترکیې ځواکونو د عراق شمالي سیمې نه په وتلو پیل کړې دا کار په داسې حال شروع شوی چې یوه ورځ وړاندې یې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترکیې ته ویلي چې خپل ځواکونه دې د هېواده وباسي ترکیه هم غواړي چې بیرته د عراق حکومت سره خپلې منځنۍ اندېښنې کمې کړي د ترکیې بهرنیو چارو وزارت لخوا ویل شوي چې د عراق موسل ښار ته ځواکونه لیږلو په مسله یو غلط فهمي رامنځته شوې وه د ترکیې پوځي ځواکونو لیږلو په سر عراق حکومت سخت قهرجن شوي وو او ویلي وو چې د دغه عسکرو نه د راتلو غوښتنه نه وه شوې او دا یوه بې ځایه لاسوهنه وه د جرمنی بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمیر د شنبه په ورځ هغو اروپایي اتحاد هیوادونو ته ګواښ ورکړې کوم چې د کډوالو منظورول په خپل هیواد کې نه مني ښاغلی شتاینمیر ویلي چې د داسې هیوادونو پر عمل به سخته ګام اخیستل کیږي د جرمني اونیز اخبار ډی شپیغل سره د خبرو پر مهال یې دا هم ویلي چې اروپا د قانون ټولنه ده او که دا مسله حل نشوه دوی به د قانوني پروسې له لارې ګام اخلي د سومالی په سرخار موګادیسو لوی لارې باندې د شنبه په ورځ شوي یوې موټر بمی چاودنې کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي د پولیسو ویان علی هرتزبری وایس اف امریکا ته ویلي دغه موټر د یو شاپینګ سنټر ته څیرمه وچاودېدو او څو شیبو وروسته د بل موټر نه وسله لرونکي د حکومت په چارواکو ډزې پیل کړې په چارواکو کې د مرکزی سومالیا د ګلتګدود سیمې ګورنر هم شامل وو د دې پیښې پړه د الشباب وسله والې ډلې په غاړه اخیستې ده د ملګرو ملتونو شورا د سوریې کورنۍ جګړې د ختمون د او اوربند پیلولو پریکړې باندې خپلې مثبتې رای ورکړې دي هغوی د مخالفونو ترمنځ د خبرو پیلیدو پروسې تصدیق کړی دی او د دې تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو سکرتر جان کیری د ټولو هغه هیوادونو چې ګډون یې کړی ستاینه وکړه او ویلي دي چې دوی دومره زر یو سیاسي حل لارې ته رسیدل د یووالي نښه ده. ترکیه حکومت ویلی د ملګرو ملتونو دغه مثبته ګام به د سوریې د ډېرې مودې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه غوږیز تاسو د خبرونو تفصیل واورېدو. اوس هم راځو د ریپورټونو ولورې ته. تاسو ته اولنی ریپورټ وړاندې کوو. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدله، د یمن پوځي ځواکونه وایي چې لږ تر لږه 18 تنه د یمن شمالي سیمې په شدید او سخت جګړه کې په دې وروستیو کې وژل شوي دي، او دا په داسې حال چې د حکومت ملاتړ ځواکونه او شیعه مذهب او سیاقیانو ترمنځ جنگ ځپلي هیواد کې ورباندې هم لګېدلی وو. په دې هکله زموږ همکارې مهوش جلیل یو ریپورټ تیار کړی دی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د یمن پوځ ویلي دي چې د سعودي عرب پولې ته نږدې شمالي یمن کې حکومتي عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ تازه نښتو کې لږ تر لږه 18 تنان وژل شوي دي. دا تازه نښتې هرات نومي سیمې ته نږدې شوي. په دې سیمې باندې حکومتي عسکرو دوه ورځې وړاندې کنټرول ترلاسه کړی و. پوځي ذرایعو او عینی شاهدینو ویلي دي چې حجا صوبې کې ترسره شوې نښتو کې نږدې 30 یاغیان او لږ تر لږه 28 حکومتي عسکر وژلي شوي دي، او د دواړو خواوو ګڼ شمېر تنان ژوبل شوي هم دي. د تیر نهې په ورځ شروع شوي امن مذاکراتو او جنگ بندۍ باوجود یمن کې دا قسمه پیښې روانې دي. د تیر خالي په ورځ وژلي شوو تر څنګ لږ تر لږه 500 حوثي یاغیانو او 30 حکومتي عسکرو د ژوبل کېدو خبرونه هم دي. د تیرو څو میاشتو نه روانه دا جګړه ختمولو لپاره حوثي یاغیانو او حکومتي وفد ترمنځ په سویټزرلینډ کې مذاکرات روان دي. د ملګري ملتونو سکرتر جنرال بان کی مون د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د خانه جنگي ختمولو یوازینی لار ده. په یمن کې د تیر کال پای راهسې صدر منصور هادي حکومت پلاو عسکرو او حوثي یاغیانو ترمنځ نښتو کې اندازن 15,500 تنان وژلي شوي دي. دا نښتې تیر کال ستمبر میاشت کې هغه وخت شروع شوې کله چې حوثي یاغیانو د سرخار سنا کنټرول ترلاسه کړو او وروستو یې په عدن خار هم قبضه وکړه، او د دې وروستو صدر هادي سعودي عرب ته تښتېدو باندې مجبوره شو. سعودي عرب د نورو خلیجو هیوادونو په مرسته حوثي یاغیانو په ضد هوایي بریدونه ترسره کړل، او حوثي یاغیان یې د عدن خار نه وتو باندې مجبوره کړل، او د دې وروستو صدر هادي واپس عدن ته راغی. خو حوثي یاغیان اوس هم د سنا خار کنټرول لري. تیره میاشت د ملګرو ملتونو ستر ځایي مشر جوهانس کلاو ویلي دي چې د هیواد 20 میلیونه آبادۍ کې 21 میلیونو څخه زیات خلک د بنیادي اسانتیاو څخه محروم دي او په فوري توګه بشري مرستو ته اړتیا لري، او زیاته کړې ده چې امدادي کارکوونکي په یمن کې د غذایي کمی ښکار 2 میلیونو څخه زیاتو ماشومانو او حامله ښځو سره د مرستو هڅې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم یو بل ریپورټ ولورې ته راځو. څنګه چې تاسو مو ویل چې د سوریه او عراق سره نږدې د ترکیې په سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي دي، او د ترکیې ولسمشر په دې هکله رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د پی کی کی ترهګرو ټولې ظالمې بدوي ختموي. په دې هکله زموږ همکار کلیم افضل یو ریپورټ تیار کړی دی، تاسو ته نور تفصیل په دې ریپورټ کې وړاندې کوو.
د ترکی په سویل شرقي سیمه کې د حکومتي عسکرو او د کوردستان ورکرز پارټي پی کی کی ترمنځ انخطو کې تیرو څلورو ورځو راسي پر روانې جګړه کې نږدې 70 پورې تنان وژل شوي. دغه انخطې د ترکی عسکرو د پی کی کی پر ضد عملیاتو شروع کولو نتیجه ده چې پکې خبرونو تر مخه د ترکی عسکر هم جوبل شوي. د ترکی جنگي جازونو ته جمعې پر ورځ د عراق هغه سیمې هم په نخښه کړي چرته چې د پی کی کی مرکزونه وو. دغه د ترکی جازونه د خپل دیاربر کې ایربیس نه د پی کی کی پټ پناه ځایونه په هدف کوي. تیرې جولای میاشت کې د ترکیه حکومت او پی کے کے کردستان ورکرز پارټۍ ترمنځ د ډزبندۍ دوه کلیزه معاهده پای ته د رسیدو وروسته د امن ټول امیدونه تاله ترغه شول. دا شخړه درې لسیزه زړه ده او لوجې څلوېښت زرو خلکو ژوند بایللې. د ترکیه حکومت او پوس په خپل بیان کې ویلي دي دا عملیات به د پی کے کے پر ضد تر هغې دوام لري تر څو چې په هیواد کې اولس ته امنیت او د خیر ماحول نوی برابر شوی. تیره ورځ هم د ترکیه یو عسکر وژل شوی او بل جوبل شوی. دا مرګ جوبله په سور سیمه کې رامخته شوه کما چې د پولیس لخوا د کرفیو لاندې ضلعو کې راځي او تیرو دوه اونو راسې دغو سیمو کې کرفیو پر ځای شوی. نوسیبن هم د کرفیو لاندې علاقه ده او درې پولیس زخمیان شوي چې کله د پی کے کے تندرو لخوا د پولیس په ګاډي باندې راکټ داغل شوی. سیزری او سیلوپی هغه سیمې دي کوم چې د شام او عراق پولو سره لګېدلي. دواړه ښارونه د کرفیو لاندې دي او د مرګ جوبلو زیاتره شمیرې دغو علاقو نه رامخته کیږي. پی کے کے ډله په خوا وختونو راسې زیاتره اغېز په کلیوالو سیمو کې لري خو په نږدې ورځو کې خپل زور او اثر یې ښارونو ته هم غځولی. د ترکیې صدر رسیپ طیب اردوغان قوي ژمنه کړې چې پی کے کے ترهګرو نوغې به وباسي. پی کے کے ترهګره ډله ترکی، امریکي او اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا ترهګره ډله ګرځول شوې. د ترکی صدر وای تر سوچ هاغه ټول پټ پنا ځایونه نوی صفه شوی تر هغه پورې با پوزی عملیات دوام لري.
sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler.
د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو هم یو شان عکس العمل سرګند کړي.
سادیجه
وای چې د هاغه سیمو اوسیدونکو باندې غږ کوم چې د ترهګرو پر ضد راپاسي او د خپل خارونو دفاع وکړي. خو په هغو سیمو کې چرته چې عملیات روان دي د ولس قهر او غوسه د پوست پر ضد د احتجاج په شکل رامخته کیږي. د ترکی یو قانون جوړونکي کیګلا ډیمیرل وای دی وای چې ټولو قصبو او ښارونو ته پکار دي چې د هغو خلکو امداد وکړي چرته چې د پوست عملیات روان دي. هر چا ته پکار دي چې رامخته شي او په احتجاج کې برخه واخلي. راپورونو تر مخه راتلونکو ورځو کې به نور هم ولسی احتجاجونه په ترکی کې حکومت او پوست پر ضد کیدونکي دي.
دا وایس اف امریکا ٹی وی رادیو دا
قدر من اوریدونکو که تاسو خواړی د دې ورځې خبري خبرونه نیخ پنی غد وی پانی نه هم اوریدلی شي او د دې ترڅنګ تاسو که سمارټ فون لري ټیون ان اپ ډاونلوډ کړئ او هلته هم تاسو د دې ورځې ټول خبرونه کولای شي چې په ژوندۍ پړه واوري. راځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د جرمني بهرنیو چارو وزیر چې فرانک والټر شتاین مغ دی هغه د شنبې په ورځ هغه اروپایي اتحادي هیوادونو ته دغه ګواښ کړی دی چې کوم هیوادونه چې د کډوالو قبولول نه انکار کوي هغوی په خپل هیواد کې نه مني هغوی پر ضد به د هغې هیوادونو پر ضد به سخت قانوني ګامونه اخیستل کیږي. او هغه هم دا ویلی دی چې اروپا د قانون ټولنه ده او دا مسله ډیره شدیده ده نو هغوی به په دې باندې حتما ګام اخلي. په دې هکله زموږ همکار بختور شاه یو ریپورت تیار کړی دی تاسو ته په خپل ریپورت کې نور تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني خارجه وزیر فرانک والټر خبرداری ورکړی کوم یورپي هیوادونه چې د کډوالو پناه غزینو د منظوري شوی کوټې مطابق هغوی لزی نه ورکوي دا هغوی په خلاف په قانوني کاروایی کولای شي. هغلی فرانک والټر د جرمني ونیزې مجلې ډیر سپایګل سره په خصوصي مرکه کې ویلي که دغه مسله په سمه حل نشوه نو قانوني لارې چارې به ورلګوري. نوموړي زیاته کړې ده یورپ یو قانوني ټولنه ده. د جرمني خارجه وزیر دا تبصره د سلوواکیا او هنګري په حواله کړې ده چا چې د یورپ لخوا د پناه غزینو د پاره د ټاکل شوي کوټې په ضد د قانوني ګامونو اخیستو دړکه کړې. سلوواکیا تیره میاشت خبرداری ورکړی و دوی به د یورپ لخوا د 1,60,000 پناه غزینو د ویشلو په منصوبه شکایت کوي. د یورپ لخوا د پناه غزینو د ویشلو د دغې منصوبې لاندې سلوواکیا ته 300 پناه غزین په خپله خاوره ځایول دي خو تر اوسه ډیر کم پناه غزین غربي یورپ ته د تلو په وخت په سلوواکیا کې پاتې شوي او د هغې نه هم کمو پناه غزینو په دغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستو دپاره خواستونه ورکړي دي. د جرمني خارجه وزیر د سلوواکیا په دغه رویه سخت غبرګون وښوده او ویلی دی د یورپ یواله داسې نه دی لکه په یو طرف تلونکې لارې، او هغه څوک چې د پناګزینو د قبلولو نه انکار کوي هغه ته دا معلومه وي چې په هغه به د یورپ خلاصې پولې بند کړي شي. د یورپی هوادونو غړي بغیر د پاسپورت نه په ټول یورپ کې سفر کولای شي، کوم چې د یورپ یو لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. او یورپی کمیشن اندېښنې ښودلې دي که یورپی هیوادونو خپلې پولې بندې کړي نو د یورپ مستقبل به ورسره په خطرو کې وغورځیږي. د اروپایي ټولنې مشران د زیارت په ورځ په دې خبره سلا شوي دي چې د جون تر اخرې به د خپلو بارنو سرحدونو د حفاظت لپاره په سمندري او ځمکنیو لارو داسې عسکر لګوي چې د پناګزینو مخنیوی وکړي. دغه مشرانو ترکیه ته د 3.25 ارب ډالرو امداد زر تر زره ورکولو غږ هم وکړو چې د هلتنه د پناګزینو بهیر راکم شي. د یورپ مشرانو دا منلې ده چې دوی د پناګزینو د مسلې د قابو کولو په لړ کې ډیره کوتاهي کړې ده، کما چې د دویم جنگ عظیم وروسته د پناګزینو تر ټولو سنگینه کشاله ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
عزت من اوریدونکو د خبری خپرونې په دې ځای کې وخت شو بیا د مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. تاسو ته وړاندې کوي چې په دغه مطبوعاتو کې کومه موضوع راغلې ده او کومه موضوع ستاسو لپاره راخیستې ده.
پاکستان کې د پیرو سو کلونو راسي د خونړۍ ترهګرۍ، بډو رشوتونو، بیروزګارۍ، د امن او امان د خرابو حالاتو، د ګرانۍ او په خصوصي توګه د بجلی د نش د لاسه د پاکستان خلک دوست پیګمول راغلي دي. خو د کال 2014 نه د فوج د نوي سرلخکر د جنرال راحیل شریف په فوجي پرده د راخکارا کېدو او د کال 2014 نه د پاکستان په قبایلی سیمو او د پاکستان په لوی خار کراچۍ کې د ترهګرو خلاف د ضرب از په نوم د زبردست فوجي کارروایي شروع کولو ورسته جنرال راحیل شریف د پاکستان د ویریدلو خلکو لپاره د امید او د حوصله یو روښانه علامت جوړ شوی دی. نن د امریکای آنلاین چاپ کیدونکو اخبار فارن پالیسی کې د پاکستان د سنگینو داخلي حالاتو په پس منظر کې د نوی سرلخکر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د فوج د کردار په باب لا یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د پاکستان غیر حقیقی نجات دهنده. د مضمون شروع د دې تپوس نشوي دا چې پاکستانیان امید کوي چې د فوج نوی سرلخکر جنرال راحیل شریف به ملک نه د یاغیانو او د جنگیالو نوغې اوباسي او امن و امان به قائم کی. خو آیا اکی او تن بدعنوانه قانونی نظام او تار تار امنیتی اډانه بدلولی شي؟ په مضمون کې لیکلی شوی دی چې په ملک کې تر سرحده پورې د امن پر راوستو جنرال راحیل شریف د ستاینې وړ دی، ځکه چې د ضرب عزم له سببه پاکستان کې ترهګر بریدونه 80% راکم شوي دي. خو د ضرب عزم په کامیابو شکونه کېږي او دا تورونه لګولې کېږي چې په ضرب عزم کې هغه ګوندونه هدف کولی شي کوم چې د مملکت پاکستان مخالف دي. بین الاقوامی برادری چې د کومو ګوندونو خلاف کارروایی کول غواړي د پاکستان فوج هغوی ته څه نه وایي. خو بلخوا د پاکستان صدر ممنون حسین 13 سپتمبر کې د چین په خپله دوره کې په ډیر فخر سره اعلان کړی دی چې پاکستان د چین د مخالفه اسلامي ګوند د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک په مکمله توګه خاتمه کړې ده. ولی د صدر ممنون حسین دې اعلان ته د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري د منسوبې د مصلحتونو له سببه د شک په نظر کتی شي. خو فارن پالیسی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې ضرب عزم کې تر اوسه پورې تر لاسه کړی شوی کامیابی د دې شکونو او تورونو له سببه بې مقصد دی چې آیا پاکستان اوس هم د ترهګرو خلاف کار روایه کې د خو ترهګرو او بدو ترهګرو په پالیسۍ عمل کوي او کنه. د پاکستان کول هم خلک د هغې ورځې په انتظار دي کله چې د دوی د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه د جارو کېدو حقیقي اعلان وشي. خو د یو کال د فوجي اپریشن وروسته هم د پاکستان د خلکو د دې زیری تر غوږو کېدو امکان نشته. فلحال خلک دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې د امن و امان د قائمولو په لوري ګینی صحیح پرمختګ شوی دی. ډېر تجزیه نګاران دې خبرې منلو ته هم تیار نه دي چې د پاکستان خلک او حکومت ګینی په رښتیا سره خپلې خاورې نه د تونلاری توپ د ختمولو جنگ تلاس اچولې دی. په دې سبب ډیر داسې خلک هم شته چې هغوی جنرال راحیل شریف ته د قام د یو ترزم نوم لا ورکولو ته تیار نه دي.
ریڈیو ڈرامہ ہو رہے دجون لار
گران اوریدوں کو وس ہم رازو یہ بل رپورٹ ولوری تھا چی د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د حکومت لخوا د هغه کسانو د کورونو څخه برق او ګیس بندیدل پیل شوي دي څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغیو پر ضد څاڅکې نه ورکوي. او په وروستیو کې رپورټونه هم راغلي چې د ډیر تحصیل یافته کورنیو لخوا هم ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد څاڅکو ورکولو نه انکار شوی دی. په دې هکله د بلوچستان د ډیوه ریډیو خبریال ایوب ترین یو رپورټ را لېږلی دی، تاسو ته یې وړاندې کوو.
په بلوچستان ایالت کې د حکومت لخوا د کورو څخه د بجلی او ګیس کنکشن د کاټولو عمل پیل سو. چاچ په وروستي کمپین کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو سره ډډه کړې وه. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دغه کورو ته به تر هغه وخته پورې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه ورکول کیږي تر څو چې و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي یا قطرې نه وي ورکړي. په دې اړه د کوټې د ډیپټي کمشنر داود خلجی وینا ده.
د غرمه د کم یوټیلیټیز شې دي لکه بجلی سو ګیس سو کم بیسیک نیسسټیز شې دي هغه موږ زن ډیسکنیکټ کړل آن دا کنڈیشن چې مطلب کته ویکسینیشن کوي خپل د بچیانو بیا به تا دا سروسز موږ ته درکو کوم دا سروسز حق ته نه لري.
که څه هم د روان کال درې ورځنی اخري کمپین دوې ورځې وړاندې ختم سو، د چارواکو په وینا چې په وروستي کمپین کې په سلګونو ماشومان د سکولو د کلنې رخصتۍ له وجې یو ځل بیا د پولیو د څاڅکي څخه بې برخې پاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د پولیو ضد کارکوونکي ډاکټر شفیق وایي
د ډېر وخت راسې د کوټې دا یو عادت سوی دی که نه چې دلته ډېر خلک مایګریټ سي د یخ په شپو کې چې څنګه سکولونه بند سو څنګه چې یخ شروع سو خلک د دې څخه کراچی سکر حیدرآباد ایون لاهور اسلام آباد ودی گرمو علاقو ته ولاړ سي. د دې بلوچستان کې دننه هم دا موومېنټ چې د هغه آی ډی پیز والا دا ډېر زیات دي د کوټې ډېر انسانان سوي پوری ولاړ سي.
د ورستي کمپاین په دوران کې د اول ځل را څرګنده شوی ده چې ځینې تعلیم یافته کسان هم د پولیو د کترو څخه انکاریان دي. د کوټ پر ریلوی کالنو کې و لیډی ډاکټرې د تیرو اتو کلو راهیسې و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي نه دي ورکړي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر شفیق ته.
سپینسرې مورې ورسره ده د لیډی ډاکټرې سره اوسي هغه مورې ریزیسټ کوي اوس دا لیډی ډاکټر چون هغه زموږ د علاقې او د سوسایټي او د دیشان نو هغه مور ته بیا جواب نیسي ورکولی. هغه مورې سپینسرې خدا لیکن شي از اکټیو نو هغه هغه کوشنیان چې دي هغه تر ځان یې لاندې کړي دي او هغه سټریکټلی ریفیوزل ده. شي از سټریټ اوی ریفیوزل وایي تاسې هر 15 ورځې بعد ولې دروازه ټکوئ.
دا خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان حکومت ادا کړې وه چې د روان کال په وروستۍ میاشت کې به ونږدې 25 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي خو د یخنۍ له امله دغه هدف یې نه دی ترلاسه کړی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو،
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
د سحر په خیر دی خبرونه هم د خبری خبرونه نوروسته پیلېږي خو د خبرونه دی ځای کې چې اوس هم څو شیبو کې په پای ته رسی تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د
بډو رشوتونو په مضرو اثراتو هر څوک پوهېږي. په دې باب له د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې بډې رشوتونه غیر محکمتیا زیاتوي او ساده خلک د خپلو حقونو او د زکې پکې نه محرومه کوي. د دا هم ویلي دي چې په ډیرو ملکونو کې بډو رشوتونو خپلې جرړې ډېرې زیاتې خورې کړې دي. کومو ډیرو ملکونو چې د بډو رشوتونو د نغوی وستو دپاره جنګ کړی دی په دې کې یو ملک یوکراین هم دی. د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د نړیوالې ادارې د معاملو دپاره د امریکې نائب خارجه وزیر ویلیم براونزفیلډ واشنگټن کې د امریکې د امن په اداره کې یو مباحثه کې د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره په ګوته کړې ده چې یوکراین کې په کال 2014 کې په ډاګه میدان شروع شوی انقلاب په اصل کې د بډو رشوتونو خلاف د خلکو خونړۍ ردعمل و. دغه انقلاب لارو کوڅو کې خور شو، سلو کسانو پکې خپل سرونه قربانی کل او عقوبت د یوکراین خلکو د بدلون ناره پورته کا. نائب خارجه وزیر براونفیلز نور وی چې د یوکراین حکومت په کال 2014 کې د منتخب کېدو وروسته د بډو رشوتونو د جرړو وهلو په لوري ډیر زړه پورې اقدامات کړي دي. د مثال په توګه حکومت یو داسې نظام نافذ کړی دی چې هغې کې د خپل جایداد آنلاین اندراج لازمی ګرځولی شوی دی. دغه شان د سرکاري ټیکو حصول هم آنلاین ضروری کړی شوی دی. دین وړاندې به دا هر څه د خلکو نه پټ کېدل. دین علاوه حکومت د مالیاتو او د میډیا د ملکیت متعلق نوي قوانین جوړ کړی دي. نائب خارجه وزیر براونفیلډز دا هم ویلی دي چې د بډو رشوتونو د مسلو اواره یوازې یو تکنیکی مسله نه ده، ولی دا خپل ادارو کې هم دی. د دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د معاملو په بابله د خارجه چارو محکمې بین الاقوامي ادارې یوکراین سره د صفا سوترا او د اثرناکو ادارو د جوړولو په کوششونو کې د 25 میلیونو ډالرو امداد کړی دی. په دې کې د یوکراین سرحدي حفاظتي فوج لا د تربیت ورکولو، دوی له د وسلو وغیره ورکولو، د یو نوي قامي پولیس ادرولو، د یوې ان جی او د بندوبست لاندې د جانچ پړتال یو مرکز له د امداد ورکولو، کم چې به د پولیس او د سرکاري اهلکارو مکمل جانچ پړتال کوي، او د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې د یو نوي انسپکټر جنرل د لاس امداد کولو کوششونه شامل دي. دین علاوه د نشئی سیزونو او د قانون د نفاذ د بین الاقوامي معاملو اداره د یوکراین د بډو رشوتونو د مخنیوي د ادارې په کوششونو د نظر ساتلو د پاره مختلفو اولسي تنظیمونو ته مالی امداد هم ورکوي، او په دې لړ کې ورته د مسلې د اواري د پاره سفارشات هم کوي. د امریکې نائب صدر جو بایدن په دې موضوع اوس د یوکراین پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي چې په دې لړ کې زړه پورې کارونه لا نه دي شوي. د لوی سرکاري وکیل په دفتر کې او عدالتي او د توانایي په مدونو کې د نورو زیاتو اصلاحاتو کولو غږ وکړو. د په حکومت کې د راغونډو موټي کسانو د آمدن په نورو زیاته صفا طریقه د معلوماتو کولو او د دې خلکو د احتساب کولو غږ وکړو. همدغه وجه ده چې د امریکې نائب صدر د بډو رشوتونو خلاف په جنگ کې او د قانون د بالادستۍ د اصلاحاتو د نفاذ د اولسي معاشرې د ترقۍ او د توانایۍ د تحفظ زیاتولو په کارونو کې یوکراین سره د لاس امداد دپاره د 190 ډالرو د نوي امریکني امداد ورکولو اعلان وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا دیو رادیو دا. که غواړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: divaradio@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.